وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده. او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري. او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر تلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډرمنځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. هین محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن رزیلوس او هم چنند دي ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبل کی قدر من او کلای سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لوستا. هل د چې تاسو ټول قدر من او کلای سکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتنوي درنوز د کون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست اینو نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هل د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پیل وشو خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. هوجو ګلالیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انټارټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چنان ورځ به مرستاسو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منا ګلالیز د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګللی ز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم درنو ز د کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انټارټیکا هیواد په خپل معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدل دي. نن ورځ به فقط په خپل معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوجو ګلادي ز د کون کو نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب ویدیس کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دا دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړي ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلند هیوا دی د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډیر واسه اته پکښ کې رامېست کړی او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوارو ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیز پر لور باندې د سمندرګي پوجدو کې غزیدل دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړ سکه د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري خوشحال ګل لیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلند جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزرلند هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دی په خپل یو په خپل د وی کاتو په نام سره یادیږي او بل په خپل د کلوتا په نام سره یادیږي دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري همدارنګه قدرمنو وګړیز د کونکو نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري هغه لاندې او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه استرکیجی همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود او جوګ لالیز د کونکو هم چنان موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري یعنی د دې وسعت یې پرخوالي چې دی لویوالي چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی او دغه هیواد شدید رونو ځکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډین سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 15 تنو ته رسیږي یعنی چې په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 15 تنو ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک شدي اروپایي اصل دی یعنی د اروپا نژاد هم ته کوم دی چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلند کې ژوند کړی دی هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي د نیوزرلند مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حق له ولو چې نیوزرلند هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي ل 300 څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دي نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د ژوند باندې چې د ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو ځکون کو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم او بشي جوار او د سروي لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنی اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداری څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ د کونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل، هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګو او سمایزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي، او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق معلومات په لوستل هله د چیف سپوسی وی اس او یو سمزه کړی، اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لې ځکه کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخې د جنوبي کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه په دوه برابر برخو باندې وشه سوي، د چې وی برخه ته موږ او تاسو جنوب کوتوب ویل او بل ته شمالي کوتوب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اټلانټیک سمندر، چې اټلس سمندر له هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیره سوي دی هم پوشه سویل. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیر کې هم په شاوخه کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارټیکا له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ سلرمه لوی وچی په نامه سره نومول دي، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لې وچا د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره، چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی وی چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ش اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولای شي چې د لته استوګنه وکړي، او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېدم، له هغه څخه ورسته وکولای شي چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچ په شاوخوا ته ورسوي، او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې و، او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه ورسته د انټارټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي، او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژه ګلالي زکونکو موږ تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي نه اتیاته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ځکه کوم کو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پرې بو سی وی اس چې انټارټیکا سرنګ لوچو لږ نو څه خشمه کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نو مرنه سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم سرنګ دي. نور نه درنو کول لې ځکون کوم مرستاس دن برازیلوس په همدې ځای باندې پاتره سي هله د یو سمز د کروس ایږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي هم نوې لوسته د پرامه د کی سره راغلی او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید خپل ځنو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنور سره نوٹ کړي او لپاره تلکو مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چلند زنګلونو ساتنه ده هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په اکلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هله یې ما هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر راسره مرته وکړی او لسته ذکرین ولالې ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده د چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سې یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سې او په مسنوي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سې نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنوز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فیزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلی اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستري هلیزلی سره ورسوي تر څو زموږ په شاخوا کې چې کوم توګه دی غز مرخل شاپخا چاپریال یا حکومت شاپخا چې د باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه کچې ریس مرستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې باز موږ او تاسو ژوند هم لدی زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره شکلې چاپریال موږ او تاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چې څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شاندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو پخپله اوبه دي، تیجه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمنۍ دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانانو لپاره د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی، و او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې ورسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې او په هیتل چې دې څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیر لوستونه کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت ور نقش لري چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شراس کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړي او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړي او بادونه یا هم دغه شیرازه سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان دي ترڅنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سوچي د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلون دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایی ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو دا دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حقله معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې د زموږ تاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې ترڅنګ دغه ځنګلونه د زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ تاسو د ورځنی ژوند اړتیاو پر درغون کې سل په سده همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي پرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پر روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې د زموږ تاسو په ژوند کې کچيري ځنګلونه موجود ونه اوسي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن ځکون کې د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت ارزښت په حق له پویډری او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګرونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګرونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکه کو وس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ کوون کې به دا پښتنې په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنی سوال د ځنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډر منځ کوون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مذکرې وو سړي او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زستا سو پدرانه حضور کې حاضرې جام دلا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300